ډېر زیاته مننه سلامات
څخه امتیازونه ترلاسه کړئ.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی امان الله احمد زید د بهرنیو چارو د وزارت وین متاسفانه حاضر نشو چې په دې بحث کې ګډون وکړي له وعدې سره سره، لیکن د سولید عالی شورا غړی خالق حسیني پشایي او د سیاسي چارو کارپو وحید مشرا څخه ډېر زیاته مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړل. اوریدونکو هم مننه چې ټلیفوني وکړل او هله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره وي. په بل موضوع باندې بحث لرو له خبرونو وروسته. اوس لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي چې د یمن جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د یمن جګړې ته د یو شمیر افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته هیڅ ډول اسناد نه دي رسیدلي. دی وایي د مسایلو څېړل او تعقیبول دي. هر ډول اقدامات چې په دې برخه کې کیږي ایجابه وي چې شواهد، مدارک او اسناد باید معتبر وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران او سعودي عربستان چارواکي له لوري یو شمېر افغانان د یمن جګړې ته استول کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې ټول خصوصي رسنۍ باید خپل فعالیتونه د خصوصي رسنۍ فعالیت د مقررې مطابق تنظیم کړي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سید مجګان مصطفی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې مقررې په اساس د رسنۍ ټول جوازونه له سره څېړل کیږي.
بدون شک لا شک پرته دا یو مقرره او قوي سند دی. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د خبريالانو له حقونو او امتیازاتو څخه ملاتړ کیږي. تاسو ټول د دې مقررې په تطبیق کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره همکاري
کنین.
د خصوصي رسنوی د تاسیس د فعالیت د تاز مقرره څلور فصله او یب سلويخ ماده لري چې د ژورنالیستانو فدراسیون لخوا ترتیب شوی او سمو د وړاندې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شو. او یو شمیر مدني فعالانو او د ګونټنامو له زندان څخه آزاد شوی ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ګونټنامو او د باګرام زندانونه دي په بشپړه توګه وتړل شي.
موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زر آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي.
مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې په دواړو زندانونو کې امریکایان بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې او ټینګار کوي چې دا زندانونه هر چیرې چې وي باید وترل شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هواره کړې. تمه ده کیری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوی به دغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم خبرې وکړي. د سعودي عربستان او ایران اړیکې د رواني میاشتې په سر کې وروسته لاغه خرابې سوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران له توند خبرګون سره مخامخ شو. وروسته په تهران کې قهرجن وی تر اس کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یې غل ورور. د امریکا د دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو شمېر غړو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اشتون کارتر پرون په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی ان بی اس ټلویزیون شبکې ته ویل چې د ائتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینې یې هیڅ نه دي کړي. نوموړي تر دې وړاندې د غونډې ګډونوالو ته ویلي وو چې په دې جګړه کې ترکیه باید خپلې هڅې لا نورې هم ډېرې کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position. Here now Turkey's a long time friend of ours. It's a NATO.
دوی د تاریخي لحاظ او جغرافیایي لحاظ ترکیه دلته په یو کلیدي موقعیت کې ده. ترکیه زموږ له اوږدې مودې راهیسې ملګری هېواد دی، د ناټو متحد هېواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو، خو حقیقت دا دی چې دغه هېواد له عراق او سوریې سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړهمارو د تګ راتګ لپاره ډېره مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره ډېر څه کولی سي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولی سي په هغه هېواد کې زموږ الوتکو ته ځای ورکړي. زه د هغوی منندوی یم، خو فکر کوم دوی لا ډېر څه کولی سي. نوموړي دغه راز بلومبرګ تلویزیون ته په یوې جلا مرکې کې ویلي چې هر څوک باید خپله برخه مسؤلیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. اشتون کارتر د جمعې په ورځ په سویس کې د عراق له ستر اعظم حیدر البادی سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه لا پیاوړې کړي. دغه امریکایي مقام روانه اونۍ د شپږو هېوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو له دفاعي چارواکو سره ولیدل او د راتلونکي کال لپاره یې د کمپاین پلانونه ورسره شریک کړه. د چین ولسمشر شي جین پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. ولسمشر شي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره پرون ولیدل او د همدې ورځې په وروستیو کې د هغې وت له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم خبرې وکړې. ایراني چارواکو ویلي وو چې دوی به د دې سفر پر مهال د چین له ولسمشر سره شپاړس تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شي سره په دې سفر کې د هغې وت د صدر اعظم درې مرستیالان او شپږ وزیران ملګری دی. چین د ایران د تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2014 کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیده، خو تیر کال په نړیواله سطح د تیلو د بیو رالویدو سره د سوداګرۍ یاده کچه راټیټه سوه. وروسته له هغه چې د جنوري په 14 پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سوه، ولسمشر شي لومړنی مشر دی چې ایران ته سفر کوي. دغه راز دی لومړنی چینایي مشر دی چې په تیرو 14 کلونو کې ایران ته سفر وکړ. د چین ولسمشر تر ایران مخه سعودي عربستان او مصر ته هم سفرونه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جیسټین ترودو وویل د ساس کچوان ایالت په یوه ښوونځي کې د ډزو پر مهال تېره ورځ 15 تنه ووژل سوه. د دې ډزو له امله 2 تنه سخت ټپي سوي هم دي. یو مشکوک کس پکښې نیول سوی دی. په کاناډا کې د وسلې د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع سوي دي او دا ډول پیښې په دې هیواد کې خورا لږ پیښې شوي. او د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې او د دغه هېواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډۍ جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه سوي چې ښایي واوره 60 سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه سوي دي. جمعه او شنبه شاوخوا 630 الوتنې چې اکثره یې له نیویارک او فلادلفیا څخه کېدي وځنډېدي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. نو وسم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالت له نجیبې زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه و ټیټه منفي 20، په بامیان کې هم آسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 14، په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه و ټیټه منفي 15، په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1، په مزار شریف ښار کې هم آسمان صاف اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3، په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، په جلال آباد کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4، او په غزنی کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 15 اټکل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود، من امید مرزبان و عصمت ساروان با شما هستیم. هفته گذشته تحریم‌های بین‌المللی به خاطر برنامه‌های هسته‌ای ایران بالای تهران رفع شدند. رفع این تحریم‌ها فرصت دوباره سرمایه‌گذاری‌های هنگفت را در ایران فراهم ساخت. نماینده‌های کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و جمهوری چک به تهران رفتند و برای سرمایه‌گذاری کشورهایشان در ایران مقدمه‌چینی کردند. ژاپن نیز روز گذشته اعلام کرد که تحریم‌های قبلاً وضع شده بالای ایران را رفع کرده و به زودی در سکتور نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. اما این همه سرمایه گذاری، سرازیر شدن دوباره پول به ایران، چه سود برای ما افغان ها دارد؟ آیا می توانیم از همسایه نسبتاً ثروتمند سود ببریم؟ و یا پناهنده های افغان هم از فراهم شدن زمینه های بیشتر کار در ایران سود خواهند برد و زندگی نسبتاً آرامتر در پیش رو خواهند داشت؟ رفع تحریم های اقتصادی بالای ایران روی بازارهای افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ این همه سوال ها را در کمتر از یک ساعتی که از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده با مهمان های خود به بحث می گیریم. جناب سیام الدین پسرلای، مسئول روابط عامه اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، مهمان ما هستند در استودیوی رادیو آزادی در کابل. محمد داود مایار، مشاور وزارت تجارت، از طریق تلفن با ما خواهند بود. دکتر سید محمد تینگار، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتونی کابل، هم از طریق تلفن ما را همراهی خواهد کرد.
بله، میلمنو ته هر کلای وی او تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا هر کلای وی او ویل لرو چې بیا به هم د تلفون لاري د موضوع په ارتباط له زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. د تلفون شمیرې درته وایم: 0993235340 دغه راست آزادی رادیو د فیسبوک پانه په یاد لري، facebook.com/azadiradio، او یا هم د افغان بیسی متصوات لشمیر هم په ذهن کې لري. لدی طریقه هم کولای شي چې پیغامونه یا مسیجونه راوستوي، او که سکایپ او فیسبوک او انټرنیټ لري نو radio.azadi زموږ پته ده. لومړی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د عامه اړیکو مسول ښاغلی سیام الدین پسرلی د هرکلی په ترڅ کې، تاسو څه فکر کوئ چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل په افغانستان څه تاثیر لري، خصوصا د افغانستان او د ایران په سوداګرۍ کوم اغیز لري او کنه؟
نه په سر کې تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته، دغه تر څنګ ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
کور مو ودان. رښتیا هم په دې وروستیو کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لرې شوي دي. دا مستقیما د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیما مثبت تاثیر لري. یعنی افغانستان تاسو پوهیږئ چې د ایران سره ګاونډی هیواد دی، ښه اقتصادي اړیکې پخوا لره سره، کله کله به خرابېده خو ډیر وخت ښه هم و. افغانستان په سیاسي فعالیتونو کې هم افغان حکومت سره وخت نا وخت ښه اړیکې لره، کله کله د مهاجرینو په وخت کې کور سره بد چلند کوو، خپل داخلي طرز عملونو مخه و. خو اوس که د اقتصادي موضوعاتو له مخې دا وسیړو، افغانستان غواړي چې بهر ته لاره پیدا کړي. افغانستان وچه پورې محدود هیواد دی، بهر ته لاره نه لري. اوس وختونه کې موږ یوازې د کراچۍ بندر دلاري بهر ته لاره لرو، چې هغه پاکستان په ډیر وخت زموږ په اموال باندې قیدات لګوي، زموږ لاره موټر او اموال په بدغه بندر کې واته د پاکستان په خوره کې توقف کوي و دروي، یا مالیات او تعرفات در باندې ډیر خلی مشکلات ډیر ایجادوي. کچیر موږ ته بدلی لارې پیدا سي، لکه اوس چې د چابهار موضوع موږ یادو، دا موږ د پاره یو ښه فرصت دی، نم د افغانستان د اقتصاد د پاره ښه فرصت دی، او هم د خصوصي سکتور د پرمختګ د پاره ډیر ښه سهولت دی. په اقتصاد باندې، په ایران باندې اقتصادي بندیزونو رفع کېدل د افغانستان د پاره هم د ترانزیت لنګانه او هم د ترانسپورت لمخنه سهولت لري. موږ کولای شو چې ایران سره خاړی کې ولرو، او د ایران د لارې خپل اموال نور هیوادونو ته ولېږو، او همدارنګه د ایران نه واردات ډیر کو. یو مهم موضوع چې د چابهار موضوع ده، چابهار اوس نوی بندر دی او ضرورت لري چې په نړیوال بندر باندې بدل سي. په نړیوال بندر باندې هغه وخت بدلېدی سي چې نور هیوادونه هم د ایران سره ښه راکړه ورکړه ولري، واردات او صادرات ولري، او په دغه بندر باندې سرمایه گذاری وکړي. پخوا زموږ اندېښنه هم دا و چې کچیرې په ایران باندې دا بندیزونه دوام وکړي، نو شاید چابهار بندر موږ دپاره ډېر مؤثر نه وي، او کچیر تحریمونه لري سي نو دا موږ دپاره به ډېر مؤثر سي. له نیکه مرغه دغه د په ایران باندې تحریمونه لرې سول، دا هم د افغانستان په ګټه دی، د افغانستان د خلکو په ګټه دی، د تجارانو په ګټه دی، زموږ ترانزیتي ستونزې حل کیږي. دغه تر څنګ یو بدیل لاره موږ ته پیدا سوی دی چې هغه د چابهار بندر دی. خدای وکړي چې حکومت دا چې ګور باندې کوم کمیسیون جوړ کړی او کمیسیون باندې کار کوي، دا کمیسیون زر تر زره خپل فعالیت پیل کړي، او هر څومره چې سر کیږي په دغه بندر باندې ډېر سرمایه گذاري وسي، تر څو د افغانستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام وشمېرل سي. سي په کول کې کوم ګورو نو دا د افغانستان په ګټه دی او موږ ته په یو نیک پال ګورو.
تشکر جناب پسرلای صاحب. جناب آقای سیام الدین پسرلای مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت صنایع افغانستان هستند. جناب محمد داوود مایار مشاور وزارت تجارت هم از طریق تلفن با ما هستند. جناب مایار صاحب به برنامه خوش آمدید. جناب چنانچه آقای پسرلای گفتند با رفع تحریم ها بالای ایران احتمال از یک واردات افغانستان از ایران بیشتر شوه و داد و ستد های تجارتی بین افغانستان و ایران بیشتر شوه زیاد است. اگر خیلی عامیانه و به زبان ساده به یک شنونده عام رادیو آزادی بگویم، میتونیم بگویم که با رفع تحریم ها بالای ایران امکان افزایش واردات کدام مواد به افغانستان بیشتر است و با قیمت ارزانتر و نازلتر؟
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما، خدمت مهمانان، همچنان شنونده های عزیز. در خدم اول باید عرض کنم که موقف را که شما در مورد میدان کردین سپاس تشکر و او را دقیق فرمودین، اما وزارت تجارت در بخش مطبوعات یک رساله بخصوص خود داره، اونا نظر خود داشت و صحت یعقوب خان و یک انسان اهل اقتصاد و سیاست و نظرات خود دارم. در این شکل نیست، در جواب سوال شما باید گفت که جهان در بود دیپلماسی خود بعضی ابزارها در اختیار داره کشورها، مثلا این کشور این ابزارها میتونه به قسم شکل فرهنگی مطرح شوه، یک کشور روابط یک کشور ما قطع کنه، یا مثلا به شکل نظامی که حالت خشن از این ابزار است، یا یک نوع از این به شکل تحریم های اقتصادی که موضوع مورد بحث ماست به این مطرح شوه که کشورها یا جهان نسبت به دلایل ایران متهم کرده بود و تای چند دهه تحریم ها را بالای ایران وضع کرده بود و خود تحریم در حقیقت به یک عمل اطلاق میشه که کشورها برای تنبیه یک کشور که مثلا ایران مطرح است به کار میگرفتن و آغاز از این تحریم ها در ابتدا از انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب اسلامی صورت گرفت، وقتی که ایران سفارت امریکا را در تهران مورد حمله قرار داد و با چالش هایی که در مورد سلاح هسته‌ای ایران و گسترش سلاح هسته‌ای ایران به میان آمد، این تحریم ها بیشتر شد و این تحریم ها تقریبا از چهار جانب از نگاه تحریم کننده ها مطرح بود، از طرف شورای امنیت سازمان ملل، از طرف اتحادیه اروپا و از طرف بعضی کشورها بخصوص امریکا و جالب تر از همه از طرف کنگره امریکا، که اوباما در آخرین سخنرانی خود یا از طرف دیگر در هشتمین سخنرانی سالانه خود مسئله لغو از تحریم ها را مطرح کرد که بدون شک تاثیرات بسیار مثبت در اقتصاد ایران خواهد داشت و بخصوص تاثیرات از این بالای افغانستان. من سر مسئله سوال شما که تاثیراتش در بود واردات، خب ما در حقیقت این نظر ما بر خلاف یا متضاد با نظر برادر ما نیست. ما طرفدار روابط خوب اقتصادی با ایران هستم، البته ما باید تاکید سر بود واردات سر نداشته باشیم. در این شکل نیست که ایران در بود داخلی به خودکفایی رسیده و ما به او حد نیستیم، اما مسئله بیلانس تادیات یا مثلا بهتر شدن بیلانس تادیات دو وقت مطرح میشه که ما بالای صادرات خود بیشتر تاکید کنیم. البته مسئله اینجا مطرح است مواد خام و مواد اولیه استثناست. در این شکل نیست که افغانستان و کشورهای همسایه به خصوص به ایران در بود مواد اولیه و مواد غذایی و در جالبتر از همه در سرمایه‌گذاری در بود صنعت بر افغانستان خیلی مفید خواهد.
ډیر زیاته مننه. فضل الرحمن نورستانی له نورستان لیکلی وای په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو رفع کېدل د په ایران کې د میشتو افغانانو په ژوند باندې مثبت تاثیر لري، ځکه چې دوی ته کار او روزګار پیدا کیږي.
همین موضوع را ماشاءالله فهیم هم از روزګان نوشته که رفع تحریم ها از ایران از سوی امریکا و متحدانش نتایج مثبت بر بازارهای افغانستان دارد و همچنان برای مهاجران افغان در ایران کار زمینه بهتر کار را فراهم خواهد کرد.
بله، د کابل پانتون د آباد پوهنسي استاد ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. ټینګار صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. په دې وړو مسایلو سربیره چې مثلا ځینې اورېدونکي وایي چې هغو افغانانو ته به د کار زمینه زیاته شي چې په ایران کې دي، او یا ځینو لیکلي دي چې ممکن له ایرانه چې افغانستان ته کوم مالونه راصادریږي د هغو بیې به ارزانې شي. اما کله دې ورتیر شو په ایران باندې بندیزونه عموماً په لویو برخو کې ول، مثلا ټوټال کمپنۍ ته به اجازه نه وه چې په ایران کې د تیلو په برخه کې په لویه پیمانه پانګونه وکړي. آیا داسې کوم مورد هم شته چې په نتیجه کې ایرانی کمپنۍ نشوای کولای په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا بالعکس کوم افغانی کمپنۍ اجازه نه لرله چې په ایران کې پانګونه وکړي؟
لومړی د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
دا خو صحیح خبره ده چې طبیعي چې ایران کوشش کوي چې هم د انزوا نه راووځي او د نورو مختلفو هیوادونو سره روابط ولري، خصوصا په راکړه ورکړه او تجارت کې. د دوی البته دوی تلاش هم نه کوي چې خپل مالونه خارج ته صادر کړي. زموږ لپاره چې موږ د یوازنۍ لار د پاکستان د لارې وه، هلته مناسبات سم نه وه په ترانزیتي لحاظ. موږ ته که څه هم قراردادونه یا تغیر کول، خو بیا په عمل کې ستونزې ایجادولې. خو که موږ له دغه څخه راووځو، انحصار د پاکستان څخه او د نورو همسایه هېوادونو سره لارې پرانیزي، د تجارت دا ښه خبره ده. خو افغانستان د اوس لپاره د دمګړۍ لپاره، چون یو صادراتي هېواد نه دی، وارداتي هېواد دی او مصرفي هېواد دی، په دغه هېوادونو کې دغه ګړۍ که موږ چېرته صادرات ته مخه نه کړو او دلته د ټکنالوژي د واردولو لپاره زمینه مساعده نه کړو، یوازې په غذایي موادو مصرفي موادو په دې تکیه ولرو، دا موږ ته دومره ډېره ګټه نه کوي. خو یوه ګټه چې کوي هغه دا ده چې موږ له دغه څخه د انحصار د هېواد څخه راباسي، د انزوانه را خلاصېږو، که دغه سې پر ځای بدیلې لارې نورې هم څو پیدا شي، دا زموږ په ګټه دی او په تاوان مو نه دی. د دې لپاره قدم دی. خو دا هم معلومه نه ده چې د ایران باندې بندیزونه لرې کول دا موقتي دی، که نن وایي چې بندیزونه مو لرې کړه څه موده مخکې دا د ایران اوبو ته چې دغه هغه امریکایي کښتۍ ننوتلې وه هغه یې حاصل ونیوله، اوس پر دې باندې بیا جر باس دی چې په ایران باندې نور باید تعزیرات ولګول شي او تعزیرات رازیات شي. بدبختانه چې دغه هم داسې دقیقه دغه نه ده چې تعزیرات په کل کې لرې شي او دا تعزیرات به نو بیا بېرته نه وي ورباندې. خو زموږ باسه دا سوال دی چې دا تعزیرات بېرته ور ولګول شي او رازیات شي.
با تشکر جناب دکتر سید محمد تینگار، استاد فکولته اقتصاد پانتون کابل، همچنان جناب سیام الدین پسرلای مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت صنایع افغانستان را با خود داریم. حالا نوبت میتیم به شنونده های عزیز که از طریق تلفن در تماس شوند با ما و ابراز نظر بکنند. موضوع مورد بحث ما رفع تحریم های بین المللی بالای ایران و تاثیرات آن روی افغانستان هست. با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین، با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. همچنان اگر سوال دارین از ما و مهمانا بپرسین، و همچنان اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بکنین با ما میرسه، و اگر سکایپ دارین هم با ما زنگ بزنین. آدرس سکایپ ما است رادیو نقطه آزادی. در سکایپ صدایتان را بهتر و واضحتر شنیده میتونیم. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و با تلفن‌های شما پاسخ خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی ده ماشم لو بجه و رسته ده سهر تر او بجه و پوری په همدغه سپه چه اوز آزادی رادیو آوری دیشه. اوز تا ساریدون کتا نوبت در که و چه زمجل ملمانو چخه ده موضوع پرتباط پشتونی و که یا هم نظرون ورسر شدی که آوریدون که لرود زن معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من رحمتی الله عابدیم له هلمند ولایت څخه تاسو سره تماس کیم.
مهرباني کوئ عابد صاحب، له رادیو مې یو څه لری شي بیا خبري وکړئ.
مننه موضوع شمو زده خوبم کې دا د پدې کې د افغانستان کوم ګټه نشته دا د ایران خپل ګټه دي تر لاسه کوي بل لازم ته ولس مشر مشته په سترګو کې خایر اچي دغه ایران مرشد افغانان له شهیدان کو مرشد افغانان رهبنديان کو مرشد افغانان پر لار وځه پر وسم دا غو خوشالي دا افغانان خوشاله کیږي د حکومت چارواکي او مشر زما په نه زاب د افغانانو ګټه نه دی ایران ګټه
مننه عبد صاحب تاسو نظر والدې دل شو
بل دغه روي خط هست سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است
مهربانی
سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
کاله بخیر
سلامت و سهیل کوم زای خبری کوي
د ایرمان ته خبری کوم سیس موضوع ته بخیر پښتنه کوم
نه له
موضوع
له موضوع بهر خبری مکوي په موضوع په ارتباط کې پښتنه لري مهربانی بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده سلامت اوسه حاجي صاحب عظیمی له هلمند
تشکر منده وسی څلونکه خبره خدا ده چې په عدل کې که ګوندی اسمن او ګوندی یو څه یو مری ډوډۍ درلوده اسمن ګوندی ورسره ملاتکي که ګوندی څه ګوندی و او صادقه ګوندی و نو د ایران باندې اقتصادي بندیزونه چې لرې شوي دي دا د افغانستان دپاره ډېر یو مفید تمامېږي ولې چې موږ راکړه درشه له ایران سره لرو او بله دا خبر ده چې موږ اوس د نوي لارې په دسیژون کې یو چې د پاکستان دغه خپل هغه اکمالات چې کوو هغه راکم کړو او له نورو لارو نه یې خپل افغانستان ته راوړو نو دا موږ ایران موږ ته یو ډېره معاصره او نږدې لاره ده دا د چابهار بندر دی او د نیمروز بندر دی چې هلمند ته هم نږدې دی دا زموږ په خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کوي او خدای وکړي چې دغه موضوع هلته ورسېږي تر څو زموږ اقتصاد او د ایران د مسلمانانو اقتصاد هم
سلامت اوسئ مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
زه زه ویلا خبرې کوم کولای ولایت
مهرباني کوئ صاحب مهرباني زبیب الله صاحب تلفن قدشو خیر اوس په ورشو بیرته ملمنو ته یو مسله چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مشر قدیر بهمن ایرانی رسنوی تکړه و هغه دا و چې د ویل چې د ایران د بندیزونو لری کېدو سره به ایرانی شرکتونه تشویق شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي د ایرانی شرکتونو څخه غوښتل چې ایران ته د صادراتو په ځای په ایران کې فابریکې جوړ کړي تولیدي فابریکې ځکه چې په افغانستان کې کارګر ارزانه دي شخله سیام الدین پسرلی څومره ممکنه ده چې ایرانی شرکتونه راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي لیکن عملا موږ لیدلی دي چې ایران افغاني شرکتونه یا افغان سرمایه گذاران په خپل خوره کې پانګونې ته هڅوي په سرخس کې همدارس په چابهار کې هم ورته ویل دي چې ځمکې به ورکوي او په ځینو ځایونو کې خو حتی افغانان په ایران کې فابریکې جوړې کړي دي نو تاسو څومره د عملي بولې چې ایرانیان دې راشي د تحریمونو له پای ته رسېدو سره په افغانستان کې د پانګونه وکړي
ډیره مننه په اول په سر کې زه غواړم چې لږ تاسې وکړم قدیر بهمن د افغانستان سوداګرۍ د خونې د عامل حیات ماوین دی
چې د دوی سرپرست دی
کله موضوع ده چې احساسو
بله
ها دا زه د تاسو سوال تر ازم
مهرباني
د کې شک نسته چې زموږ هدف او زموږ غوښتنه د حکومت نام داده چې هم ملي تجاران او هم بین المللي تجاران تشویق کی تر څو افغانستان تر سي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکي تاسو پوهیږئ چې بشري قوه په افغانستان کې ډیر زیات دی منابع هم په افغانستان کې شته دی او ضرورت هم ډیر احساسيږي نو افغانستان او دغه تر څنګ د افغانستان استراتیژیک موقعیت هم ډیر حساس دی دغه ایما منابع څخه استفاده کول کپړیو ته ضرورت دی بدبختانه چې دا کپړی زموږ د هیواد نه فرار سوی او نور هیوادونو ته تللی چې هغه ځان ته درایل لري خپل د امنیتي دلایل مخې او د اداري فساد لمخې نه یوازې دا چې خارجي پانګوال افغانستان کې سرمایه گذار نه دی کړو نه کوي بلکې زموږ داخلي او ملي تجاران هم په بهر کې لګیا دي او نور هیوادونو جوړوي کچیر دا زمین سازی ورته وسی، امنیت جوړ سی، اداری فساد د افغانستان پاک سی، د افغانستان داخلی قوانین اصلاح شي، او د افغانستان حکومت د دغو تجارانو د مسؤلیت زمواري واخلي، هر یو افغان په دې تکل کې دی چې راشي افغانستان ته، په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. لمړی خبر دا دی. دویمه خبره چې د نورو هیوادونو تشویقول، په تیره بین المللي تجاران او بیا ایراني تجاران او شرکتونه چې افغانستان ته راسي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، ایرانی شرکتونه علاقه مندی لري چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. یو سود مدمخ کې زه ترلاسه کوم ایران ته، هلته هم د یو تجارتي کنفرانس او نمایشګاه کې ګډون کړو. په هغه کنفرانس کې چې ما ولید، ایرانی تجاران ډېر علاقه مندی لري چې د اسلامي هیوادونو سره راکړه ورکړه ولري، او حتی د اسلامي هیوادونو تجارتي یو ګډ یو مشترک مرکز یا کمیسون جوړ کړي. هغه غواړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، خو په افغانستان کې حکومت د دې ژمنه وکړي چې دوی دلته مسؤل دي. اوس ټول خبره په حکومت څرخیږي، که چیرې حکومت دا مسؤلیت په غاړه واخلي او د تجارانو مسؤلیت په غاړه واخلي، زه فکر کوم چې ملي او بین المللي تجاران به ټول افغانستان ته راسي او په افغانستان کې به سرمایه گذاري وکړي. تاسو پوهیږئ چې تجاران سهولتونو پسې ګرځي او تجاران د ښه فکر خاوندان دي. هغوی پوهیږي چې چیرته سرمایه گذاري وکړي، او هغوی په دې پوهیږي چې خپل پیسې په کوم ځای کې ولګوي، ضرورت هم په ضرورت باندې هم پوهیږي. نو هغوی پوهیږي چې په افغانستان کې ضرورت ډېر احساسیږي، فقط یوازې دغه د امنیتي ستونزو اداري فساد اندېښنه ډېره ده. خدای وکړي چې دا حل شي. دغه تر څنګ تاسو پوهیږئ چې نور هیوادونه درګرده لګیا دي، او بهرني تجاران بیا په تېره افغانان حسوي چې د هغوی ملکونو ته لاړ شي. تاسو لاړ شئ مشهد ته، لاړ شئ په مشهد کې غټ غټ بوډونه لګول شوي دي، او همدغسې لیکلي چې تاسو راسئ په افغانستان په مشهد کې په ایران کې سرمایه ګذاري وکړئ، موږ تاسو ته کور هم ورکوو، موږ تاسو ته ځمکه ورکوو، موږ تاسو ته برق ورکوو، موږ تاسو ته د لومړنیو ضروریاتو د رفع کېدا لپاره سهولتونه برابرو. نو همدغسې د پاکستان موضوع ته تاسو وګورئ. زه غواړم چې لږ په دغه باندې خبرې وکړم. پاکستان موضوع ته که هم وګورو، قانون بدون کې تشویقوي چې لاړ سي هلته، ترکیې ته که وګورو، ترکیې هیواد هم هڅه کوي چې تجاران ترکیې ته ویسي. نو دا افغانستان حکومت باید له ډېر مدبرانه فکر نه کار واخلي، او پرې نه دي چې دا تجاران د افغانستان نه ووځي، بلکې تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دا به زموږ په خیر تمام سي. یو موضوع زه غواړم چې ورته اشاره وکړم، خو وخت کم دی، که بیا وروسته وخت راکړل سو بیا په هغه باندې خبرې وکړم.
مهرباني سید، حتما به وخت در
جناب محمد داوود مایار هم در برنامه با ما هستند. به اینا برمیگردیم، ولی همین الان شنونده از طریق اسکایپ در تماس شده، با اینا صحبت میکنیم، بعدا به مهمانا برمیگردیم. آقای سرش هستن از لندن. سلام علیکم سرش صاحب، بفرمایید.
عرض سلام دوباره دارم با شما و مهمانان محترمتون.
سلام، سلامت باشید.
سلامت باشید. من یک سوال دارم، امیدوار هستم که همه مهمانان در این مورد ابراز نظر بکنن، چون مسائل از مسائل مهم است. سوال من این است که چقدر امریکا قدرت از این داره که زمینه را بر از این مساعد بسازه که سیاست تجارتی منطقوی را بین کشورها برقرار بسازه، از طرف خود بین کشورهای منطقه یک سیاست مشترک تجارتی و اقتصادی را برقرار بسازه که تا در نتیجه از او هم صلح و ثبات در منطقه به آرامی شوه و هم کشورها را به هم از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و تجارتی نزدیک بسازه. آیا امریکا این قدرت داره؟
تشکر، سوالتون را گرفتیم. خب زنده باشین. امیدوارم سو مهمان ها هم گرفته باشن، یادداشت کرده باشن، و اگر خواستن ابراز نظر بکنن. جناب مایار صاحب، اظهاراتی که آقای پسرلی کردن در رابطه با اینکه امکانات سرمایه گذاری در افغانستان کم هست و با وجودی که نیازمندی ها زیاد است، هرچند شما خودتون گفتین که میخواین باعث یک فرد شرکت بکنین در بحث و نظریاتتان، هم نظریات وزارت تجارت نه نیست، اما شما به حیث شخصی که با وزارت تجارت رفت و آمد همیشگی دارین حداقل و اطلاعات دست اول در اختیارتان هست، میتونین بگوین که چرا و چه مشکلات وجود داره روی از این که زمینه تجارت در افغانستان برای تجار افغان در این وقت اندک محدودتر شده و زیادتر تجار افغان و سرمایه گذار افغان تلاش میکنن در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری بکنن، گذشته از مسائلی که خب برق نیست، زمین نیست و مثلا ترانسپورتشن مشکل داره و این همه کار حرفا.
بله واقعا که سوال خیلی وسیع و ابعاد مختلف داره و اگر ما مثلا در عمق قضیه بریم شاید برنامه شما خلاص و ما از مقدمش نبریم. خب ما سر مساسات اشاره میکنیم. بس اصلی به اینجا رئیس شکن است که در افغانستان استعداد است، در افغانستان فرصت ها است و و و و تمام مواردی که به بوی تجارتی نیاز است اینجا اکثرتش وجود داره، اما تهدید اصلی و عامل اصلی عامل امنیتی است. در این شکل نیست که مسائل اقتصادی و سیاسی و مسائل اجتماعی مسائل تک عاملی نیست و عامل مختلف یک جای میشن و ما نسبت به می فکر که داره ما یک عامل عامل اصلی فکر میکنیم که مسائل امنیتی است. پیشتر یک برادر ما در مورد تغییرات در مورد تحریم صحبت کرد که امکان داره تحریم ها بیشتر شوه یا کمتر شوه و گمان اغلب قطع شوه یا وقت یا بیشتر پس حالت اول خود بگیره. در این شکل نیست که در مسائل سیاسی ثبات وجود نداره و دوست دشمن دائمی وجود نداره، اما ما در این موضوع قسم فکر میکنم که در صورت که این تحریم لغو شوه که در متن از این تحریم کدام تضادی وجود نداره، اما یک مسئله اشاره شده که تفسیر مسائل تفسیر تحریم طبق زمان صورت خواهد گرفت. یعنی اینجا موضوع قدیمی است، اما موضوع برنامه ما قسم است که قرار شوه که تحریم لغو شوه و این رقم فرض شوه که تحریم لغو شد، این تاثیرات خوب تاثیرات مثبت را هم در بود داخلی ایران و در ضمن برای کشورهای منطقه بخصوص افغانستان خواهد داشت. ایران در بود اقتصادی مثلا ده ها میلیارد دلار یا از تجارت نفت به دست خواهد آورد، اکانت هایی که مسدود هستند او باز خواهد شد.
مایر سب او بخشه چستاس به خبر کلیوشم تا سید سیاسی ارخته هم اشاره وکړه. ځینې وایي چې ایران هم د پاکستان په شان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او کله ناکله ځینو وسوالو ډلو ته پیسې او وسلې ورکوي. نو که چیرته د اقتصادي بندیزونو د رفع کېدو په خاطر د ایران اقتصادي وضعیت ښه کېږي، نو څه تضمین شته چې ایران به مداخله هم زیاته کړي؟
ډېر جالب سوال مننه او ډېر اساسي سوال هم دی. په دې شک نشته چې ایران د رکود اقتصادي حالت کې وو او که چیرې ده تحریم لغو شي دوی به مثلا د رونق طرف ته راشي او دوی به ډېر امکانات لاسته راوړي. په دې امکاناتو کې په ذریعه به ایران خپل داخلي چالشونو سره مبارزه وکړي. سیاسی تحلیلگران دسته وایی چه ده احتمال هم شده که خارجی بود که ایران دیده امکاناتونه عراق، سوریه، بخصوص افغانستان که خپل فعالیتون هم پیل کی خپل سیاسی مداخله هم شروع کی. ده ایران پا سیاسی خارجی سیاست پوره را داری چه دقیقه در فعالیت افغانستان که مثبتی و منفی یا منفی بی.
تشکر.
سیاسی علما دست دلیل که چه ایران پا خپل خارجی سیاست که در افغانستان دفاره لسی صد تا 15% هم مثلا جایگاه در افغانستان لپاره نداری. اگه شایی چه ایران تا افغانستان دیر مهم کرده در امریکا حضور مهم کرده. ما که در برادر سوال کرد در مورد از این که امریکا سیاست اقتصادی و تجارتی جهانی را اما هنگ کرده میتونه یا اداره کرده خواهد تانست، به این شکل نیسته که امریکا یکی از بزرگترین کشور صادر کننده در جهان است و به خاطر ادامه امی موقف خود یا به خاطر تداوم امی مسئله صادرات خود در کشورها به یک صلح نسبی نیاز دارن. اما ای که تا کدام اندازه در این مسئله امریکا موفق است یا نیست یک بحث بسیار طویل است، باز میشه که در برنامه بعدی سری صحبت شد.
تشکر، زنده باشین جناب مایار صاحب. خب پیش از اینکه بپردازیم به ادامه بحث و جناب دکتر سید محمد تنگار استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل را که با خود داریم ازشون سوال بپرسیم، اجازه میتیم به یکی از شنونده هایی که از طریق اسکایپ با ما در تماس شدن سوال دارن، خیلی انتظار کشیدن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، نوم شعیب ده او د کابل خبرې کوم.
مهرباني
کوئ، تجارت کوم او وظیفه لرم او ما سره یو سوال ده د ملمنو نه چې کوم تعارف چې افغانستان ته ورکول کیږي یا د ګمرکونه چې کیږي په دغه کې مشکل ده. دوی په هغه وخت کې ما مالیه کار کاوه، دوی خارجي مشاورین نه وستي او د ګمرکونو تعرفی ډیر لوړی کړی دی نظر پاکستان تک. او بل خبر دا رقم تجاران چې مالونه راوړي هغه ته تعرفي کم دي او څوک چې کارخانه لري هغه لپاره تعرفي زیات دي. یو سوال مې دا ده چې دا ولې دومره لوړې شوې دي. دویم سوال مې دا ده چې کوم سرمایه گزاران افغانستان کې سرمایه گزاري کوي هغه لپاره ځمکې په پیسو ورکول کېږي؟ ساده
خبره شوې. تشکر
از مننه سلامت
موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست.
خب بیا هم گوشت که شاغل سیام الدین پسرلی جواب ورکاو کریشی.
بله
اوس په استاد ټینګار صاحب ته ورشو. استاد ټینګار تاسو مخکې په دې خبرې وکړې چې د ایران د تحریمونو رفع کېدل به څه تاثیر په افغانستان ولري. د چابهار د بندر یادونه وشوه چې وایي که د دې تحریمونو له لرې کېدو سره به د چابهار په بندر کې نړیوال پانګوونکي پانګه واچوي. د چابهار بندر څومره فکر کوي چې د افغانستان لپاره مهم دی؟ آیا یوازې د دې لپاره مهم دی چې په پاکستان به اتکا کم شي او کنه فکر کوي چې دا بندر نږدې دی او له دې طریقې افغانستان له نورې نړۍ سره په اسانه ارتباط ټینګولی شي؟
دا دواړه درسته. یو خو دا چې که د چابهار بندر نه افغانستان استفاده وکړي، یو مهم مسله دا ده چې د چابهار بندر افغانستان ته ډېر نږدې دی او مصارف یې ارزان راځي د انتقالاتو. او بل دا چې پاکستان باندې د افغانستان تکیه طبعاً کمیږي او بالاخره یعنی ساری موقف چې پاکستان لري د افغانستان لپاره هغه ځي ورو ورو او د دې دغه د افغانستان ازادګۍ نور نوې لارې پیدا کوي. یعنې په دواړو لحاظو مهم دی افغانستان ته، هم دا چې نږدې دی، هم دا چې د پاکستان د انحصاري حالت نه راخلاصېږي. او که موږ داسې نورې بدیلې لارې پیدا کړو دا د افغانستان په ګټه دی. خو یو شی زه وایم، هغه په دې شرط چې افغانستان خپل ستونزې د چوسې لري نورسلاس ګریوان دی که له دې حالت نه راووځي افغانستان تولیدي شي. افغانستان اوس تولیدي نه دی، افغانستان یو مصرفي هېواد دی. او موږ که چېرې دا لارې بدلې هم کړو، که موږ له یو هېواد نه چې پاکستان دی دلته ډېر دغه واریداتي شان موږ راوړو، تا به له نورو هېوادونه راوړو تر څو چې موږ افغانستان یو په تولیدي هېواد بدل نه کړو. افغانستان دغه د صادرات انکشاف ونه کړي، افغانستان د صادراتو په نتیجه کې طلا او آثار په لاس را نه وړي، بیلانس تجارت یې مثبت نه شي، بیلانس تادیات یې مثبت نه شي، البته تر هغه وخت پورې ډېر غټ رول نه شي لوبولی. افغانستان خپلې ستونزې لري چې که د هغوی لپاره هڅې وکړي البته
دلاری مفیدی ترانیش. تشکر تنگار، زنده باشین. حالا نوبت به شنونده های عزیز میتیم که از طریق تلفن با ما در تماس شوان ابراز نظر بکنن با شماره 0799-203-540 و 0782-755 در تماس شوین. حالا شنونده روی خط است. سلام علیکم، بفرماین.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
ولکبلا برکزی د کندهار ولایت کوم.
مهرباني کوي برکزی صاحب، دې موضوع په ارتباط پوښتنه لري یا نظر؟
د ایران چې دې دا حمله کوي پاکستان د هلمند ولایت کې خلک لري د ایران د کچې چې بند ول چې دا وایي او ایران هم داسې نه دی چې خزموږ دوه ایران او زموږ دښمن له خاصه که پاکستان چې دی اول دښمن پاکستان دی دویم ایران دی. ایران هم غواړي چې اوس دا د هلمند کچې برک ول د بنده ولړوي او د دې اوبو څخه د استفاده وکړي دا هېڅکله ایران زموږ دوست نه شي کېدای.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
ټولو ته سلام. کېلې زما نظر دا دی چې وزارت مالیه او معدن او صنایع او اوبو برېښنا د کرنې او مالدارۍ وزارت تجارت او د بشري قوه او منابع په جمع وزارت خارجه چې دوی مشترکه همغږي ونه لري په دغه مسایلو د اړیکو کې او د تجارت هر خپل ساحه کې د خپلو مشکلاتو د وړاندیزونو، نو موږ نشو کولای چې د نورو ملکونو نه عزمي استفاده وکړو. دا یوه مسله. او امنیتي وده او اداري فساد بله مسله. او بل دا ده چې دغه کابینه بې کفایته ده او وزارت وزیر خارجه سیاسي سواد اصلا نه لري.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. بس تاسو نظر واوریدل شو بل اوریدل
کوم یو دغه بشننده ها میخوایم یادواری بکنم که موضوع مورد بحث ما رفع تعزیرات اقتصادی بالای ایران و تاثیراتش در افغانستان هست.
بله، دویل ایو وزیرش رو کرد ټول کابینه ته خبر ورسیدل.
سلام دری خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام عزیز زبی الله، خبر کن و برادر به کادر سلام.
مهربانی کو زبی الله صاحب.
روز یعنی تم د سیم د څنګه ورونه د استعمال او د دولت چې ډیر ما یو ورور وای.
تاسو د موضوع دی باندې خبرې کوي، ډیر مننه لوریدونکو څخه. شاغله سیمودین پسرلی، مخکې یو اوریدونکو ول چې د افغان په افغانستان کې هغه خلکو په مخکې ستونزې ډیرې دي چې غواړي پانګونه وکړي او لغوی نه زیاته تعرفه اخیستل کیږي. خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی زیات منتظر پاتې شوی. اول به د تو نوبت ورکړو، بیا تاسو په دې اړه تبصره وکړي. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
ضرور سید نعمت الله نورستانی د کابل نه تاسو سره په تماس کې ما
مهرباني کوم.
ټول د ازادي د رادیو همکارانو ته او ټول وطنوال د افغانستان مجاهد ولس ته
سلامت اوسئ.
له خپل احترامات وړاندې کوم. زما نظر دا دی چې کچلته په ایران باندې دغه اقتصادي تحریمونه یا اقتصادي بندیز ورنشي، نو دا به یو کار به وي، ځکه چې ایران زمونږ یو همسایه مملکت دی او په سخت وختونو کې افغانان هغوی تنها نه دي پرېښی، ډېر مهاجرین ته هغوی ځای ورکړی، ډېر افغانان کړی. نو څنګه چې پخوا افغانانو ته ایران ډېر ځایونه ورکړی دي او ایران د افغان مهاجرین سره خبر، نو باید
آینده
بیا هم د افغانانو استقلال او د افغانانو احترام دی ولري.
سلامت
په چارو کې باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او افغانان په خپل مملکت کې پرېږدي.
زنده باشین، تشکر کنم از نظرت.
سلامت حسین
نورستانی را شنیدیم. به هر حال یک شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هست، با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمانا. جناب وطن دوست هستن، سلام علیکم وطن دوست.
سلام خدمت شما آقای مرزبان و محترم سروان صاحب و مهمانان شما. همین موضوعی که شما امروز در برنامه گرفتین، ما میخوایم روزی صحبت کنم که همین که تحریم ها رو ایران واشید بسیار منافع به خوبی بر مردم افغانستان داره. من جمله یک
منافع واسه خودشه به واسه شدنش
امیک نه یک رافه شده ما منظور مثلا یک مفادش این است که مثلا مهاجرینی که در ایران هست که ما رابطه دارم با اونا، مثلا در اونجا کارهای ساختمانی و کارهای فابریکایی که بعد از طول تحریم ایران بند شده به نواد دوباره راه انداخته شده کار سر شروع شده، یک نوید خوب است که مهاجرین ما که بیکار هستن در اونجا سر کار میشه و دیگه مهاجرین افغانایی که از اینجا میره برای اونها کار مهیا میشه. ایران
پولی که دریافت میکنن میفرستن، مقدارش به داخل افغانستان
میشه. و دیگه یک چیز دیگه است که مثلا امیک مهمانش ما یک بسیار خوبی را گفته که واقعا که افغانستان به ایران مهم نیست، به خاطر اینکه شما ببینید چون وقت تحریم رفت ایران بیشتر سرمایه های کشورهای خارج اروپایی به ایران باز میشه و افغانستان نتونسته که از امی استفاده بکنه، که مثلا که حالی که ایران مثلا وزیر تجارت افغانستان برای قرارداد با ایران امضا کنه، چون ما قراردادهای رسمی تجارتی مثلا نداریم با ایران، بسیار کم است. ما که مثلا معامله میکنیم سر مرز نقدی معامله میکنیم، یعنی بین ایران و افغانستان کدام تجارت رسمی وجود نداره، بسیار قشاقی و رسمی نیست، قشاقی یا مثلا پول نقد معامله میشه، یعنی به اون تاثیر نداره. اما یک مقدار که چی شده تحریم که مثلا رفت شده تومانم بالا رفته، مثلا عبدو 50 پول بود حالا مثلا 20 شده، یعنی یک مقدار جنس ایرانی قیمت در افغانستان بالا رفته که ما خود ما کارش میکنیم. یعنی این نوید بسیار خوب بر مهاجرین افغانی که در اون است، بسیار برنامه بسیار خوب میشه کار
شما وطن روسا. اگر از شما سوال بکنیم، چون همین کار میکنه، این سوال را شنونده ام روی از طریق اس ام اس هم پرسیده بود، با رفع تحریم ها کدام مواد وارداتی از ایران که به افغانستان میاد نرخش پایین خواهد آمد به یک باشنده معمولی افغانستان که در بازار باید سودا بخره؟
آقای مرزبان پایین نمیاد به خاطر بالا میره، چون وقت ما ارزش پیدا کرد، چون ما که با تمن میخریم پس افغانی میدیم، این چون افغانی ارزش مقابل تومان پایین نه متا جنس خدمت شده میرن، چون یار تومان که مثلا 20 تومان 30 تومان مثلا 20 کلدار یا 25 کلدار 30 کلدار هر جنس که مثلا بالا رفته دم وقتی که تحریم رفع شده، چون تومان ارزش پیدا کرده مقابل دلار در مقابل کلدار ارزش پیدا کرد، اما قیمت نشه، چون به خاطر که افغانی ارزش خود از دست میده، به خاطر است ارزان نمیشه.
سلامت باشه.
افغانی یا تومان ارزش
بالا میره؟ بله، دی تومان ارزش لوړسونو واردات به هم دی ایران افغانستان ته کم شي او هغه پیسې چې افغانان خپل وطن ته رالی شي دی غو ارزش په لوړینو حقیقت کې به په یو شکل سره د افغانانو د خرید قوت یو څل ورشي. له وطن دوست صاحب څخه مننه چې ملموس مثالونه وړاندې کړل. سیام الدین پسرلی صاحب اوس مهرباني وکړئ تاسو له ښاغلي وطن دوست صاحب سره څومره موافق یاست او د مخکینۍ اورېدونکو پوښتنه هم په نظر کې ونیسئ. مهرباني.
او تیرا من اول د شپ په نامه اوردن کې ته تعارفي پاړه خپل اندېخنې سرګند کړل. د دې کې شک نشته چې موږ تجاران د تعارفو په برخه کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، تعارفي لوړې دي. موږ پرون نوړم ورځې سورې مخ کې د افغانستان د سرمایه گزاری د حمایه په اړه یو کانفرنس کې ګډون کړو. په هغه کانفرنس کې تجارانو هم دا ستونزه یاد کړه چې کوم اموال چې موږ په داخل کې تولیدو بیا خارج ته لیږو په دې باندې تعرفه هم لوړه ده، او یا مثلا نور اموال چې موږ راوړو دلته داخل ته د مال په نسبت هغه کوم سټنډرډ چې ورته ټاکل شوی کمپیوټري سټنډرډ دی، هغه جنس کوم جنس چې دوی قیمت ورته ټاکلی هغه د بازار د جنس په مطابق نه دی، نو دوی موږ نه ډیر زیات اخلي. دا زموږ ته په تاوان دی. په دغه برخه کې زموږ وړاندیزونه هم وسول حکومت ته په دې هیله چې د تعرفي موضوع او ستونزه زر تر زره حل کړي چې زموږ تجاران له ستونزو سره مخامخ نه شي. پاتې شو د ایران سره د اړیکو او د اجناسو په قیمتونو کې زیاتوالی. ګورئ هر یو عمل ځان ته مثبت او منفي پایلې لري. یا وخت کې چې کله په ایران باندې تحریمونه و، ایران په افغانانو باندې د تیلو قیمت ځکه لوړ کړه چې ویل چې دا تیل شاید زیاتره خارجیانو ته ورکړ سي، امریکایانو ته ورکړ سي، خارجیان په افغانستان کې و، یو څه اندازه لوړ سو. په مغه مخه تیل بیخي بیا بیخي لوړ سو، وروسته بیا خصو. بل دا چې د افغانستان لپاره دا ګټه و چې امریکا له افریقایي هیوادونو او اروپایي هیوادونو لکه څنګه چې افغانستان د دې هیوادونو متحدینو څخه متحد دی غوښتنه کړې چې په دغه تحریماتو کې باید د امریکایي هیوادونو سره شریک سي تر څو د ایران د خرید فروش ونه کې یا واردات او صادرات ورسره ونه کې. خو افغانستان حکومت ویل چې موږ خپل بې پرېتوب ساتو او ایران زموږ دوست هیواد دی. هغه وخت چې شوروي د لمړي ځل لپاره په افغانستان باندې یرغل وکړه، لمړنی هیواد ایران و چې غندنه وکړه په ځینو سیاسي مسایلو کې د افغانستان سره په خاړې کې لره، نو دوی ویل چې موږ خپل د رابطو له مخې په دغه برخه کې د ایران سره اړیکې نه خرابو. اوس چې مثلا د ایران پیسې لوړېږي او کوم اجناس چې افغانستان ته راځي، دې کې شک نشته چې په ځینو ځایونو کې به په افغانستان کې به قیمتونه لوړ سي او په ځینو برخو کې به کم هم سي. خو دا بیا د دوو هیوادونو د سیاسي موضوعاتو پورې اړه لري چې ډیپلوماتیک اړیکې څومره دوو هیوادونو ترمنځ تامینې دی سي، ښه کېدای سي که چیرې دوی د مذاکراتو نه کار واخلي. ایران پوهیږي چې افغانستان ملک په لیست ډیولپمنټ هیوادونو کې راځي او افغانان ضرورت لري چې اجناس ورته ولګل سي په ښه کیفیت مګم په ټیټ قیمت باندې. کدا یو امتیاز ورته ورکي، یو ترجیحي تړون ورسره امضا کړي چې یو ترجیح ورکي افغانستان ته چې افغانان ضرورت لري او په تعرفو برخه کې باید تعرفي ونه ډیر وانخلي، مالیات باید وانخستل سي او دغه تر څنګ اموال ورته پرځانه بیا ولګي، دا به د افغانستان په ګټه وي. دا زیاتره د دوه هیوادونو ډیپلوماتیکو اړیکو پورې اړه لري. موږ غوښتو حکومت نه غوښتو حکومت غوښتنه کوو چې لکه څنګه چې ځان ثابت کړی چې موږ د ایران سره ښه ارتباطات لرو، نو ایران هم دې ته باید واداره کړي چې دا خو ارتباطاتو نه استفاده وکړي، د افغانستان داخلي اوضاعو ته باید وګوري او هغه اجناس چې دوی اوس سور باندې قیمتونه لوړ کړی لکه څنګه چې مخکې نورسنی صاحب وویل قیمتونه باید ټیټ سي تر څو افغانان وکولی سي چې دا واخلي. په کل کې بیا هم که وګورو یوازې دغه برخه باید ونه څېړو. افغانستان ایران موږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت که ډیر مرسته کولای سي. موږ خپل اموال د ایران د لارې او د چابهار بندر د لارې اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو ته هم کولای سو چې ولېګو، چې دا موږ لپاره یو ښه امتیاز دی. یعنی په خو به موږ یوازې پاکستان پورې متکی وو، اوس موږ چې بل لارې پیدا سوی هغه د ایران لارې ده. کچیر دغه خمو دیریت سي او دینه ښه استفاده وسی، موږ کولای سو چې د نورو نړیوال مارکیټونو ته هم لارې پیدا کو. خو کچیر مدیریت ونه سي، مدیریت ونه سي، بیا هم زموږ په تاوان دی. تاوان په دغه برخه کې چې افغانستان لکه څنګه چې وارداتي هیواد په وارداتي هیواد بدل سیمون کول شي، صادراتي هیواد باندې بدل شي، خام مواد په مونږ ارزانه کې او په داخل کې زمين سازي وسی. ډیر مننه.
تشکر جناب مایور صاحب. جناب پسرلی صاحب، جناب محمد داوود مایور هم با ما هستند در استودیو. مایور صاحب محترم، مثلا یک نکته که با رفع تحریم ها در دنیا هم تا به حال تأثیرش تا به حال دیده شده. پایین آمدن قیمت نفت هست که روی افغانستان هم بدون شک تاثیرگذار هست. افغانستان بعد از این چقدر احتمالات و امکانات ازیر داره که نفت را از ایران وارد بکنه با و حالا در اصل نفت را از کجا وارد میکنیم برای افغانستان بیشتر و اگر از ایران وارد بکنیم چقدر قیمت نفت در بازارهای افغانستان پایین خواهد آمد با در نظر داشته وضعیت فعلی در بازارهای نفت دنیا؟
چند مسئله نکته مهم برادرها پیشتر اشاره کردن، من گفتم اول سر اون صحبت کنم و جوابش سوالش هم بسیار جالب است.
خیلی خوب.
مسئله اول برادر
ولی مرسی محترمانده که مختصر که وقت خیلی زیاد نیست.
بسیار خوب. عدم توجه حکومت در مورد حمایت از سیاست حمایت از صنایع داخلی که برادر صحبت کردی مسئله خیلی اساس است و مرتبط به بحث ما بود که هر محصول عادی اهل اقتصاد اینه میفهمه، یعنی خاطر چینی سازی شاکر در قندوز و فابریکه برش معلوم است که یعنی چند دهه قبل به اثر عدم توجه حکومت یا عدم حمایه حکومت توسط کشورهای همسایه تصویر رقابت منفی از اون از بین رفت، بالاخره بازار یک کمپنی دیگه از خود کرد. یعنی این به این معنی که کشورهای همسایه یک بیشتر مدرن هستن، قیمت همون شده پایین میارن و اینا، مثلا اگه یک پیپسی رو وارد افغانستان میکنن از بر از نو در و پگه تمام شوه و در افغانستان اگه یا 15 یا 20 بفروشن یا فواید خود دارن، در حالی که عین تولید در افغانستان با قیمت همون شده 15 شاید تمام شوه که اگر یا مجبور هستن که دیگه مصارف سرش برد اینجا 25 تمام شوه. نه اینجا حکومت باید سیاست های حمایوی خود داشته باشه. این سیاست حمایوی میتونه به قسم قرضه باشه، میتونه به قسم بعض کاهش ها یا تشویق در برق و این مسائل، و یک نوعی بسیار بهترش وضع تعرفه یا در بلندتر والای مسائل وارداتی. یک برادر ما یک مسئله بسیار جالبه را که ذهنیت افکار آمد طوری است که متخاصم یا متضاد با کشورهای همسایه هستن و همه فکر میکنن که کشورها دشمن همدیگر هستن و فکر میکنن که بخصوص پاکستان ایران با ما دشمنی تاریخی داره، در حالی که در فضای سیاسی رابط بین دول بارها من این مسئله را اشاره میکنم که در اینجا مسئله منافع مطرح است، مسئله پدرکوشی مطرح نیست. هیچ کشور با کشور دیگه با شکل پدرکشی یا دشمنی برخورد نمیکنند، در صورتی که سیاسیون ما رهبری ما امی توانایی را داشته باشه که یک سیاست اقتصادی با منافع مشترک با منافع موازی تعریف کنند و سیاست قسم تعریف نکنند که خدا را خواسته پیشرفت ما باعث شکست کشورهای همسایه شود و منافع را اختلافزا یا منافع را متضاد تعریف نکنند. در این صورت ما میتونیم که مشترکاً با کشورهای همسایه کار کنیم و مسئله ای که از کدام نگاه، مثلا ما نفت وارد کنیم، ما در اقتصاد بازار آزاد قرار داریم و وارد کننده یا تجار ما منطق ازیره داره که ما از کدام طریق و چی رو وارد کنیم و مسئله قیمت در اینجا مسئله عرضه و تقاضا تعیین میکنه.
بسیار تشکر جناب مایار صاحب و جناب سیام الدین پسرلی و همچنان دکتر سید محمد تنگار هم در این برنامه با ما بودند. تشکر از حضور مهمانان و تشکر از حضور شما شنونده های عزیز که در این برنامه حضور پررنگ داشتین از طریق اسکایپ و فیسبوک و اس ام اس و همچنان از طریق تلفن. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شماست و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در کمند آویز گردن ره زنان تو، در زمامت کی ندارن غم خور اصلا، ما با تویم کابل با تویم، ما با تویم غزنی ما با تویم، تو ای میرا ما با تو ای ما با تو ای کندوز ما
قیمت نور خیزد نور آزادی نور آزادی عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی صبح آبادی گر تو را این را نخواهند غم بخورد لن ما با تو ایم هلمان ما با تو ایم ما با تو ایم پنچیر ما با تو ایم